ګام کې به هغه دولتي ځمکې له غصب خلاص کړي چې له مخکې د دولتي پروژو پلي کېدل پکې پلان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوست خلکو او سوداګرو په پرلپسې توګه له ځایي ادارې غوښتي چې د صنعتي پارک ځمکې له غصب خلاص کړي چې پانګولو ته په دې سیمه کې د پانګونې زمینه برابره شي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوی مجله د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولي کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې ویژه خپل هم ډېر مخالي پیا رخ شیر خان کی خ شیر خان قصد د مون درد دلای ولستای ا دې دې پورا چې د دې ونر د لیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل کې شي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نثر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه.
پزر پانه کې به لنډه کې ساستونه واوري.
حلق په جړ غږ وویل لجیبه دې ټلیفون رايست قلم پر زما کول بیت.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو بڅبد وړما یا بلک شک وکوما.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوري.
د کک مور نه پښتنې زړه کې ډېرې ډېر رازونه دي چې دا پسې راوتې. کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسي ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندره چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړي تاسو ته له یوې لنډې تبصرې سره وړاندې کړو. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د عالی شورا طرز العمل تصویب شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر حسینه صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست څرګنده کړه چې دغه طرز العمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون له مخې مشخص او د هغه د تطبیق زمینه برابروي. دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرز العمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نذیر زوی لخوا وړاندې شوه. د رسنیو عالی شورا غړو له بس وروسته دغه طرز العمل په فصلونو او شپږ پنځوس مادو کې تصویب کړ. دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل. د بامیان د ملي رادیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو. دغه ودانۍ د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 13 میلیونو و 200 زرو افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه وساسي ډول د دغه ولایت د عیسا خان دښتې په نوې ښار کې جوړیږي. چې د خبر رادیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې، تخنیکی دفترونه، لیکدونکي او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوی دي. د دغه ودانۍ د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګري هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبریالانو ګډون کړی و. د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي رادیو تلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس رسنوی ته وویل چې په زیاتو ولایتونو کې د ملي رادیو تلویزیون ریاستونه او امیریتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 13 ولایتونو کې د رادیو تلویزیون ودانې جوړې شوې دي او په 4 نورو ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي. لرغونی اثر د قاچاقو مخه ونیول شوه. د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه شوی و نن د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. دغه اثر د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقړونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته وسپارل شو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون آندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې له دې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوخه سندرې ووایي نو مجلس ته څوک نه کینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل پرې راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلی او مالت خلک له دوی د مبتذل او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندرې لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بلخوا ټولنې او ځوان نسل ته هم ښه پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انزوري سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو غانې نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوري دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستای هنرمند وایي کچېر دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کینی.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی یو او داسې خلک هم خلک راځي شوی دي کلی ملت خلک موږ دیل چې دا غزل وایا او کنه وای نو سوز دی بانکا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور هم والا دی موږ سره غوړو آئندا کې چې ښه غزل انتخاب کړو ښه شعرونه ویایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک موږ سره کومک وکړي یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دیوی عالی غږونکی احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داس روحیه ورکول اړین دي چې هغوی یووالي وطن جوړونې او مثبتو کارونو ته وهڅول شي.
وړیکی نسل موږ تعلیم ته دعوت کړو دول تک سه مونته سه لسپیکر یو لګو په کلی کومو کې ور جنا ټول خلک دا په زرها او خلک وری زنانه اوس پنګیرا مریض ارڅ کې وری عوام ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړو نه داسې غزل و نه وړي چا غنه بالکل بیا د منګ رادیو تلویزیون نه ریاست نه نیوکی پکې.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهزو سټوډیوګانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
لکه دا اکثرا بسواده دي د مونږ اکثرا د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان بسواده شي چې د دې خشر او د بادشر توفیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي مونږ خپل پیسې ورچو چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپل بیماری علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاد اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دغې ته موږ د ستونزې رسو همدا شان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سب څه وسار څوک راځي چې هنرمند یم هغه دا سوای چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه څومره د سب د پرم شروع چې موږ د لپاره کرنی اجرات وکړو ایتوس مشکل هم
یاد دی وی. خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول سورنای شپېلای سرنده او رباب له پخوا نه دودو او له تیرې وی پیړۍ راهیسې هارمونیا تبلا او د موسیقي نور آلات هم ورګټ شوی دی. کتون کې وای د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمه اصیل هنر او موسیقي د ساتنې ودی او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان دی یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لند هنري داستان او ناول درامسکیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست را کړی ده او د هغه محل په غنو خبرونه کې کیسه او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ول ژوند یې همغه سي ترسیم کړي چې ډول چي دی. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب شیخ په قیمتي وخت مو مخترا کاو د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثارو څېړنه او کتنه و څار کیاو چې دغه موضوع مو ټاکلو په همدغه موضوع مو بحث وکړ.
لوی ارتي دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد ترکی آثار چې لک څنګه چې لازم ده هغه څه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خدام له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اټکل نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت له مخې پیژن دی یو لیکوال دی یو ادیب دی یو نو لیکونکی څه لیکوال په حیث نه پیژن نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخه کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې مویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخې نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټولنه کې ډیر مشهور دی. ایا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثار او د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خواډیر بارزه و؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو یعنی زموږ برداشت ده چې یو څوک داسې باید یې لکه زه چې غواړم او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره نه کوم چې کمر خو کمر ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بې پلو نه سپړو. معمولا مو یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثر چې دی یا هغه ادبي اړخې سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمنی ورسره او یا د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړی د ګر سره یا ادبي ښېګڼي مور سره پرې خېلي لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمنی په غاړه واخلي کنه. او لږ وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په پار صورت کیسه دې ته راغله چې کوي د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای ځکه چې لږ وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو کنه که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او دغه سې یو حالت له مخې چا زړه نه دی کړی چې
تاسو د سلیچا سره مخ شوې چې درته ویل چې په د کار مکو نورو مترکه په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکوري سره
خاوه ملګرو او جنو خوخو ارچا به یو خبره کوله مګر زموږ خبره دا و زه خو د ادبیات یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په هیڅ هنر دی چې هر څوک لري.
او سلام صاحب تاسو د اروخات ترکی په آثارو کتنه وکړه و مس پړل سیډنه مو کاغه ټول ولوستل. آیا د ترکی په آثارو باندې دغه د سیاسي مفکوري اغیز وو؟
هو په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتی ناندولی کیسه چی ده لکه د هغه خپل هیومنست ارخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه پاللی ده په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چی ده د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو خناول یو کیسه او یو هغه څه شي چې کومي ځانګړنې چې باید کیسه او ناول ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې ستا
د پکې وو آیا د لیکنې مثلا بنگ مسافری څړه او د تورت نور سنگسار او زینو کتابونه چاپ شوې دي د لهغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي له د وړاندې لیکلو کله د روس سیم لیک کړي
ښا د ډیر کار لهغه مخ کې کړي دي سړی داسې احساسي لکه یو د پاسار کې لکه یو د الفت صاحب خبرې یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي دی په اور کړی دی بلاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم زه فکر کوم چې نن هم زه هغه سې بی عدالتي او ښکار یم یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویس پړي یا دراس پړلی وو هغه سره موږ نن مخ کیږو زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن خوسل کاله مخ کې وو خو له غنم سل کاله مخ کې فکر یې کړی دی یعنی اټکل داس نه و چې نن دې موږ په حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی اوس مثلا سنگسار ناول زه مثال درته سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي عین کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندی کیسه څه وه یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې والک دی نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری
او بله جالبه خبره څه شی وه کله کله په کار دانه ده چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کله شو تقلیدي کیسې مخکې اوسو د ترکی یو خواله ده چې خورا په جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کول مګر ته یې کوي
سلام صاحب همدلته غواړم یو بله پوښتنه وکړم تاسو خو د اروخات ترکی ناولونو ملوثل ولنډې کیسې مو ولوستي په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم وو او ترکی د دیویداسي کورنۍ اوسیدونکو د دیویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ ایا د د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان کړي زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناستم او د طریق سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچڑ الولم زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناستیم کرن هماغه کیسې د تکراری څه شی چې دوی لیدي هماغه بې عدالتي د تکراری نو د ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده او بیخی گرنی موضوعات تیران غرل دی لکه پناول که گرنو برخه برخه که گرنو کنجنو سروخ کار کرده یو آغا اصلی کرکشر و اصلی کسخ و بوا پخبل خواه بروانو مگر پرخ که دیر نور شیان چه دغده
تاسی مخی دا ترکی دا ناول و یا هم دا لیک یواز انگران داو کرده چه د سل کالا وروستم فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوسم د تکراریږي او موږ یې ګورو په فکري لحاظ پیغام یې هم دا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده. هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، آیا د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولې آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولې
ترکی خامہ خابل کوس چې څه شي لیکل کی لیکنه نثر چې مجبور کی معمولا به موږ په معیار تدیر ورزو. ترکی په ساده غزنی چې علاج خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده او سلګونه کلونه نور به هغه کیسه عملته په کلي کې پاتې دی. د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نو پوهېږي چې ژبه هماغه سي دغه ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتلی محلي سندرغاړی استاد خدای داد چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقۍ وړاندې کولو لپاره ورځي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په آواز او انداز کې سورلۍ هم ورزده کوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې.
فنکار
دادا دوستاس تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدل څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدل او په خپل شوق دی وغږول
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسه دا نغمه فټ کول چې مال څنګه په راضی په صحیح کنه راضی او را سره په کډر خسته راغله بالکل
استاد که داسې نظر واچو زمنګ د پښتو محلي موسیقي شې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده. اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي. څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه په خوانې موسیقي چې کومه ده پاره کې یو خوان لذت او مزه و پکې نو که غزل او هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړی یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ول کدا زمنګ زیبا وطن ګور څومره وخت به استاد ول میډ ویلې ده اوس پوری چلیږي خلک خو خو دا اوسنی موسیقي خو که نن شعر ویلې او لاس ورځي دوران یې غن لاس ورځي بعد چوک بیا ورینه زدا په خوښ کوم به چې هغه په خوانې کې موسیقي زمنګ ده هغه به چې دوی تازه وساتي اغه ډیره خو موسیقي ده او ډیر خواندور ده او آرام موسیقي ده دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کرا اوس ده خو بس پوش رقص ده
کده راته وای چې سو کال بکیږي چې تاسو د موسیقي میدان ته راوتی وي او وستاس تاسو سو
زما خو تقریبا 15 دیش کال شو زو موسیقي ده راوته ما خدای دې وبخیر اوس وفات شو ده نه هنر سره مغیب زراويسته ما استاد جګر پاره نه میدو ډیر یو خو محلي سندرغاړو نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غیز کرما کنه نو هغه نه بعد بیا زو د استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکر کوي خو سره نو هغه بریالي سمدي ماما ده هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندل بشیر نګراره زو مطلب شاولی پور چې دینه یاد نه کړنه ده نو
او ډیر استاد سره دی نو هغه تمه شکره کې غوصله به الله دې ژوندې لري ژوندې د وسم هغه موسیقي خو بس کړی دا
خپل شاګردان لري سو تنو ته به زګړه کړی وی کاغه د ارمونی وی یا د چي د आवाज د کر جوړول وی
استاد هم څنګه شو جوړی دی استاد ډیر مشکل کار ده بیا هم پنځه لس پاره ساين شول پور شاګردان زو لرم
دا شاګردان ته د موسیقي کومه لورزه کوي تاسو
ارمونی بازی شیر و شعری بازی ترزونه ورته خیمه از ما خپل شقرمونه ده ارمونه ورته زکو
او کده دی نو زوانانو بیا داسی آواز زنی زکی توتو جکی گی دا غوی موازنه هم ورته ورخودل شي
بله سر بله بله آغا طریقه من ترازی من تا استاز ویلی دی او شاگردیم کردی دا لگم نشه تقریبا نو از پینزل از کالو پوری ما خپل شاگردی کردی دا او نو آغا طریقی من تزده دی منگا کسو من سره شاګرد شګه طریقې غوښنه مزده کولې شو
استاد ک د مشال لړیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وغږوي موږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانا خپل وطن ترا شان سهار خلک ډیر دې په آباد خپل کورنا سهار جانا نمړې کجوندې سهار میرا سوار مې دې کوڅو کې غلوینا سهار وا وړلې نو سهار شمع لګېږي ونه پانه رجوینا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفی په دری او د رفی لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په نننې پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونه در اوروي.
زرپانه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوي پوستکی سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشې سره څوک ولګېد. مخ مې ورواړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې و، ویل یې چې پنځه دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه د تیلیفون راایست، قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغوري یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستونې دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستونې ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. پخپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 50 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې سکار کوي. ماشوم مخ کې سپینه کړې کېله خولې ته ونیوله. په ډکه خولې یې وویل د لرګیو په یوه ټال کې جوالی دی. کو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت نارې وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل ولې، مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خورا روان دی، بصیر نومیږي، بد ستونی لري. نارې یې ما اورې، غوږونه به دې در وخوري، خو موټروانان ورته خوشحاله وي. ټوله ورځ نارې وهي، خدایه ته خو یې پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، ښیره مه کوه. د ماشوم د تندې نرۍ ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼي پښې هینګری وګراوه. ورو یې وویل کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعرې زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی ښځه ده چې موږ یې پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړي کتار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر ادب پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ و او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام یې ولوستل او د فصاحاو اشعار او اثار یې وویل. زرغونه د سعدالله جان نورزي په نکاح کې وه. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه او د خط ډېر اقسام لیکلی شول. داسې خوش خطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټي خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټي خزانې پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره وه، خو په خواشینۍ سره چې له هغو څخه اوس کومه نمونه نه لرو. یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزانې مولف رانقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت ځینې ښکاري. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یوه مخصوصه ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستانه سره د هغو په سر کې ولاړوي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقله سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلی دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده. اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده. د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، ایرې خاورې چا له بامه
را چپک کړلی نا پاما ایری خاوری چال باما را چپک کړلی نا پاما مخ او سر سو ککړ په یرو په خاورو خړ بایزید په شکر خوسو بایزید په شکر خوسو د خپل مخ په پاکې دوسو چې زوړیم د بل ور چې پور کسم نسکور چې زوړیم د بل ور چې پور کسم نسکور لیرو بڅ بدړما یا بلک شکوا کوما لیرو بڅ بدړما یا بلک شکوا کوما هو پوهانو زانی ریکړ هو پوهانو زانی ریکړ للوینې ځان پرې کړ څوک چې ځان ته ګوري تل څوک چې ځان ته ګوري تل خدای ته نسی کړی قتل لوی تل په گفتار نه ده لوی تل په گفتار نه ده لوی خبره په کار نه ده توازو به دې سر لوړ کا توازو به دې سر لوړ کا تکبر به دې تل سوړ کا تکبر به دې تل سوړ کا
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومي پنځم سرود واورید. هلته د ساکانو مشره زرینا د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینا په کلا کې د کک له مور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومي لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
د ماڼۍ په لوی تالار کې دوه میرمنې سره ناستې مخامخ پر دوه څوکیو لاس په نام ورته ولاړې کنیزانې دوه غلامه په لاسو کې سوراحیانې د هما جامونه ایښي ملکو ته شاه میرمن روخانه ګوري زرینې ته څومره ښکلې ملکه ده د ساکانو څومره حسن خدای ورکړی دی هغې ته د روخان سترګې ځیر دی میلمنې ته او زرینا د روخان په څیره کې نښې ګوري د تیر شوي برم لورایا زړه کې وایي آفرین په داسې مورشه چې د کک په څیر اتل یې دی روزلی پهلوان کک چې لا دې نه دی لیدلی افسانې یې د جنګونو اورېدلې اوس د کک میړانه ګوري د مور مخ کې ولولو پس اخیستې زړه یې رپی د کک مور نه یې پوښتنې زړه کې ډیرې ډیر رازونه دي چې دا پسې راوتې کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي چې یې ځان زندانی کړی په کوم لرې غره کې اوسي تل یوازې زړه یې تور دی له رزمونو او بزمونو د کک مورې د ساکانو شا میرمنې د کک مورې د ساکانو شا میرمنې یې د تیرو عظمتونو لویې نښې د ساکانو وټه برزي جګړې ته دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده د هیرمند اوبه زموږ د وجود وینې له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده ساکستان خو په هیرمند باندې ژوندی دی د ساکانو کروندې دي کرمې دي که باغونه که ښارونه دي که کلي که څاګانې کاریزونه که چینې دي که انار دي که انګور اراکوزیا کې که غنم دي که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی که دا شنه فراه ښایسته ده لکه ناوې پهری کې هم بکوا کې شنه باغونه که هامون که کبان دی که هیلی دی بس دی طول و جوان تردلی پهیر من دی اوس پاچا دی اشکانیانو راوتلی لوی لخ کری دی پیلانو خوزولی را روان دی چلنگ بند دی ساکستان کلی دی هیر من بهیر په خپل خواور مات کلی دی پارس تند از مک په وینو کلی خلوبا د ساکانو وټه بر سره یو دی ټول په ننګ د ساکستان دی دری دلی د پارسیانو لخ کرم ودار نشته خود سلو زنجیری پیلانو غم دی زموږ آسونه عربی د جنگ ندی پیل افغان بویا جګړی ته د پیلانو پهلوان دریږي مخته د دیوانو چتری وژغوری لوی بند د ساکستان مو د کک ګرز بویا تندی ته د هاتیانو زرا غلیم پخپلا چکک بوزم ز زرینا ملکه د ساکستان یم سکلور د تایمیریس انا لوینه ز واکمنا پر وګونو ټبرونو سکه خور د ستر هیرمند غرزنګونو یم پخپلا پهلوان پسرا غلی پیل افغان د ساکستان پسرا غلی ته چې ستره شاه میرمن زموږ د ټبر یې د هیرمن د غرزنګونو سکه مور یې هیرمن ستا په شیدو مور په خولو مست دی راته وایه چې کک چیرته پناه شوی چیرته تللی چیرته اوسی زموږ ښاغلی د روښانه سترګې ډکې شوې له اوښکو خدای زده چیرته یې ګنډلی تورې سترګې خدای خبر چې په زړه کې څه او څه دي مور د زوی غم ته ځوریږي او ژړیږي زرینه د شاه میرمن سترګو ته ګوري د هغې څیره کې لولي داستانونه افسانې د کک د ژوند او پټ رازونه
زموږ زیبا وطن دا هغه ترانه ده چې د اروښاد ملنګ جان له قلمه ټوکېدلې دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سی بی ډینی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شوه چې نړیوال شهرت یې پیدا کړ زموږ همکار همایون هیواد همدغې ترانې ته تم شوی
دا زموږ زیبا وطن دا استاد ولمیر یو ډیره زړه او پخوانی سندره خود غ جادوی غ ورکی یو زل بیا د ژوند روح ورپکړ او دا ډیرو افغانانو غنی راضی کړل دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې لا ملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اورېدو یې دا ویاړ احساس کوي دغه ترانه شاعر ارواښاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهورو او بارزښت ترینه سندرو څخه یوه د زموږ زیبا وطن حساب شوې ده څو اونۍ وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکي په ګوته کېدل د استاد ولمیر په دغې سندرې محفل رنګین شو دغې سندرې نه یوازې دا چې افغانان یې د احساس او برم په ټال وزنګول بلکې په نوره نړۍ کې زرګونه اورېدونکي پیدا کړل لوراین چې دا سویډن هیواد وتلې سندرغاړي ده د پښتو ژبې دا مشهور سندره یې په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی د پولر سګنې جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنۍ سندرغاړي لوراین د دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه د دغې سندرې د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست له لوراین سره همکاري کړې د مراسمو کې د سویډن پاچا ملکې لوړپوړ چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی و دا لومړی ځل دی چې د پولر جایزې له سټیجه یوه بهرنۍ هنرمنده پښتو سندره وایي